د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوې؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالی زوی درکړ.
دا ته څه وایې رښتیا؟ ډېره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي که نه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی د ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی د قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره بابا.
تو وای رښتیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکړم، تا به چیرته وي؟ رښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او له خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. هو رښتیا اینګور مې څنګه ده؟
آقا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای په امان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوئ.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ما ته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه وه سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې رښتیا وایې؟
هو هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولای صاحب واسه خانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تاسو ته په خدمت کې یم.
خو
کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران له خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دقام به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شیرني ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دقان دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لازندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پرې خلاص شو. وایه مواچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړ بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله آیتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شه مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دقام به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتکار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې زه خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلشه غلشه، ما نشې دوکه کولی. تا خو نه کسان تسین در تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو. پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک په کور کې زیږون ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شفاخانو کې ټول استاغونی بی تجربې نسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، داده د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې پوه شوې او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
دیره مننه، خیر اوسی. ښه ودی نه ویل، ورینداره څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګوزڼ وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګوزڼ وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اخته شی.
یوازه تا نه، من طول ده خبری تا پا تشویشو چه نور ما شمان پی اخته نشی، بیا با چکو.
سنگینه، حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی، خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اخته شویده. حقا ده سیمی و سیدون که او عمدل تش وند که و مونگ او تاسو تا دکترانو ویلی وو چی دی گوزان ویروز دی اختماشوم لدک و میتیازو سرا گردوی. کلا چی میتیازی وچی شی نو پا گرد بدلیگی او شاو خواسیما کی خپریگی. نو دغا ویروز دی خوراک و بو یا خوری للاری نورو ماشومانو تا انتقالیگی.
خا خا،
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو اوبو او ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګل اشنامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
هغه دی امیده، لګیا دی له کار او کارګرو نه فلمونه او عکسونه اخلي.
یو غږ پې وکړه، ورته ووایه چې یو چکر موږ خواتم راشه، نه ګوره چې خطاطي کوو.
په سترګو دا دی، همدا اوس ورته غږ کوم.
والکه خیالي، ای خیالي ګله، راشه چې امید در سره کار لري. اوس چې هر څه وینې، کمره ورپسې را وباسې. ای بابا، لږ کلی چېرته کښېنه.
دا دی درځم، لږ صبر وکی، ولې داسې وارخطا یې؟
خا خا، اشقله، دا ډول دې راکه چې څه پې ولیکم، په ښکلي خط به یې درته پې ولیکم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه. ای سب شی پې ولیکه، پوه شوې؟ خا ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د اشقله خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي داوای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایا.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل، زما ته زړه خبره دې وکړه. وایم له پاسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام وي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقله خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم. یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم، د ښو ښو خلکو سرونه مې کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم؟ زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم ها
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولي ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د داد لپاره د بدماش نوم به واخلم. همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی. همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله. هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم. ټولو ته دې سلام ورسیږي. څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام. په خیر رالې.
وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ نه واخله. ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته. ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم. شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام. غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی موږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومېګل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي. نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیرو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې راپام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه وو کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم. او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې پوه دې کړو.
او هو، ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوي صاحب.
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوي صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بېرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بېرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو. دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې. زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم. تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګوره لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
ریښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی. وایدا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولی زاڑی؟ حالو رندارے، الک زاڑی؟
شبنم لوری، شدی ورکا الکی چی وگی شوائی دائی؟
جان زویا، راشا چی شدی درکم، خاما خوابا وگی شوائی، الک خوگا راشا؟ آفرین، تغلیشا چی مندر تا اخکلای او گلالای نوم خوخکو؟
پلارا، موری، زما خو ارمان نوم خوخ دائی، تاسو پکی چوائی؟
سر، ارمان؟ خدای والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کې دي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي. کیدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسان تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دې شي، ښکلی نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین،
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کړي.
مبارک.
دادې، نوم خو انتخاب شو له خیره، اوس به د جماعت ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکړي.
لا حول ولا قوه، په دې نیمه شپه کې څوک دی؟ ته وته رګا چې موبایل مې څه شو. ها دادې، پیدا مې کا چې دا به څوک وي؟ څه
شیرزمان،
خدای دې خیر کړي. په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلی دی؟
هلو، هلو.
السلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، څنګه یې؟ خیرت خو به وي والکه.
خیر و خیرات دی. او بخه پلار جانا چې په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی. مور مې څنګه ده؟ ښه ده؟
خدای دې او بخه زویا، مور دې هم رکه روغه ده. دا ده ویده ده.
خدای دې جوړه تیاره لري. زما سلام ورته کوه.
ښه ښه، وعلیکم السلام. خیرت خدای، ولې دې په دې نیمه شپه کې زنګ وهلی دی والکه؟
پلار جانا، خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده.
والله چې تکړه جاسوسان خو لارې والکه، داسې زرد خبروي چې مکه وپوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره، مو له خولې نه یې وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، هسې نه چې وی به.
نه یې وام، غواړم چې وی پېژنم او ښکلې کړم.
خاپلار جانا اصل خبری تا براشم خبر شوم چه دیقان تا دی پیسی ور کردی چه دی دروغ کیسه جوڑه کی
آها داسه کیسه ده دا چه بر تا ویلی
دی پسی مگر تا پلار جانا خو خیر دی دیقان لدی دروغ نمانی که خه کار نده تا چه حقیقت وی اماغ ووایی دا دیره بدا خبره ده خلق بس وی
گوره ایزویا تا پا دی خبرو نپویگی دو ما پا کرنو کیسه کار لر یا
پلار جانا دی کلی مشاره و ملکی دا ډول د سیسی له تا سره نه خایي په خدای چه شرم ده رضا له دې دروغونه تیر شه
بس ده بس ده لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي بند که ټلیفون دی خو هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند که
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغله کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي خانو ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي د ازادي میلمه پروګرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي فیصل نووي پروګرام ته شرغلاست د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده
ډېره مننه سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته قدرمن صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي مسافر شي یا جلاوطن شي نو دا طبیعي خبره ده د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده زه فکر کوم
نو پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد او جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایډ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسوي هم خلک به احساسوي چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبی صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوئ، په افغانستان کې د نن ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کله خپل تحصیلات یې ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاسو پنجې نرمي، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپله ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي او یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولي ده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولي ده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شای موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وعداد هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي، چې بې انرژي شو نو له بینه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسر خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خورم خدمت پې ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې. طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه یې وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولی بالاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هماغه خپل اصلي ټاټوبې ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه ثمر چې وي هغه ثمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیا تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلئ، هلته څه غواړئ چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوئ؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم موږ منحیث دي یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسوو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته آګاه هوښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په ساته د یو وګړو په ساته باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب د همدې افغانانو ده چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان همدې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه او پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغسې هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دي، وایي یو حق خبره که ته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري که ته ورته غوږ هم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کوم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړۍ غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفداری کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره یم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډېر بوخت وي، مجبور یاست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصروفیتونه هم وي، کورني کارونه، نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي هیوادونو روابط ډېر سره نږدې دي، یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلي نه دي چې یو بل سره ارتباطاتونه لرته ګراته کو نشي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولی شو، چې کولی شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي د هغې پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر دیلت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت هیوادو، نو دغه ستره کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولی شو چې دا هر څه په ډېر ښه شکل سره منیجمنت کو. د منیجمنت نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی، تاسو پر خپله خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوو کو نه وایو، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډېره رساوي، او که د نظام مو باندې دې نقد وکړه بیا هغه خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله یې ورته وتړي. که په هر شکل سره وي، موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره یې کړې ده، کورنۍ یې تهدیده شوې ده، فامیلونه یې تهدید شوي دي، د خپل خپلوان یې ورته تهدیده کړي دي، چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا یې هیواد ده، دا باید وشي، او د ډیموکراتیکه فضا کې نقد یو اصل ده، او نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کېږي چې ته لا کولی شي رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلینډ ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښنه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډېر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډېر اسناد وجود لري چې کوم کسانو غږ وېستلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې حتی ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډېر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دو لسیزو که درلوده هغه لباس بیا دوباره تکرار نغوندی، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالای او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي او طبیعي حالت د هغه باید وکړي هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو د یو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار و روزګار و او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تېرو ژور لسیزو کې هغې یو 100 روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموش خاموشي ده. بل چا کامنټ ته لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک، نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي وګړي اوسیږي نفوس وي طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به م وي، کیفیت به م وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به م وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموش خاموشي ده، لکه هدیره او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یم نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډېر شوق و ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسی سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شول بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوري صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډېر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شي قانون مراعت کې او دلته په ډېر منظمه شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډېر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو دایسپورا چې دغه مشکلات حلوي. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیات او اکثریت او ماجرینو اغه ظرفیت او توانایی ته نه لري، نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپل راغلي دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي. بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراسي دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به یې مګر هم هغې مسیر ته چې ته کله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بېلابېلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هېواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته شول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې شول چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د پاینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه شي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق سو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زری وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسائل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي کاني، هغه نیابتي ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي. خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تی تیریم. خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او هغه لبای نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روخانه فضا کې یا پر روخانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښې شېبې او ښې چارې. کور مو ودان.